افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپېڅلې ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دوه خبری مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یو دیرش دقیقې دوام کوي. او ریچ د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له مخې به یې تر 2024 میلادي کال پورې له افغان ځواکونو سره خپلو مالي مرستو ته ادامه ورکوي. نن جمعه ده د چنګاښ سرطان 22 د جولای 14 په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبر ناورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار چارواکي وایي په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هغو عملیاتو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وشتې ده. د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناټو د مالی مرستې د دوام له پریکړې هرکلی کړی او ترکیه پر پاکستان د 150 جنگي هلیکوپترو د خرڅولو موافقه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هغو عملیاتو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وشتې ده. د ننګرهار د والي وایي امنیت الله خوږیاڼۍ نن ازادي راډیو ته وویل
موږ د دې عملیاتو د ترسره کېدو د جدي څېړنو سپارښتنه کړې. د ملي امنیت اداره په دې موضوع باندې کار کوي او ولس ته ډاډ ورکوو. هغه کسان چې په قضیه کې د نه پاملرنې له امله عاملین وپېژندل شي قانوني کړنه به ترسره شي.
تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې چې تېره شپه سوي لږته لږه شپږ ملکي وګړي وژل سوي دي او څلور نور ټپیان دي. دغه راز د څو بارونکو او نور وسایطو د ویجاړېدو خبر هم ورکړل سوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د هغه ویډیوي کلیپ په اړه تحقیق کوي چې په ټولنیزو شبکو کې خپور سوی او ظاهرا د ملي اردو یونیفورم لرونکي ښیي چې لاس تړلې کسان وهي او ډبوي. ویل کېږي دغه کسان د نظام الدین قیصاري هغه پلویان دي چې افغان کماندو ځواکونو له څو ورځو راهیسې نیولی دي. دغه ویډیوي کلیپ د خلکو سخت غبرګونونه راپارولی دي. خو د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلیپ د ارزونې په هدف یوه تحقیقاتي ډله کار پیلوي.
ما ببینیم نمو کسی که استاده است همون لباس اردو رو به تن داره. ما در اردو همون تر یک لباس داریم. خب به هر صورتش اگر همین موضوع و همین ویدیوها و عکس ها تصویری باشه که از همین وضعیت گرفته شده باشه، حیات تعیین میشه و در مورد از یا تحقیقات میکنه. هر کس که یک جرم را تکف باشه با اساس قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان رفتار قانونی صورت میگیره.
دا کلیپونه داسې مال خبره سوي چې د فاریاب والی د نظام الدین قیصاري د اوو تنو پلویانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. نقیب الله فایق نن په میمنه ښار کې خبریالانو ته وویل چې دغه کسان له حکومت سره تر بحثونو وروسته د حکومت له قید آزاد سول او د نورو د خوشی کولو لپاره هم بحثونه روان دي. د شغلې فایق په خبره پر راتلونکو نږدې ورځو کې به اوو نور کسان هم خوشی سي. بلخ د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناټو د مالی مرستې د دوام له پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره د ناټو له اوږدمهاله مرستو سره به په افغانستان او سیمه کې تروریزم ماته وخوري.
کله چې دوی له موږ سره تر 2024 کال پورې مرستو ته دوام ورکوي د افغانستان اردو به په پښو ودرېږي. بیا موږ کولی سو چې د افغانستان په جغرافیه کې په معیاري ډول دندې ترسره کړو. کله چې دندې په ښه توګه ترسره سي تروریزم به وځپل سي او دا به د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ویاړ وي. نو په یقین موږ یې هرکلی کوو.
ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې پرون رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 میلادي کال پورې غځوي. زموږ اغلازاتی راډیو اوري. په پاکستان کې په دوو جلا پیښو کې د بریدونو په نتیجه کې 12 کسان وژل سوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. دواړه بریدونه له انتخاباتو سره تړاو لري. په پاکستان کې پولیس وایي چې په یوه پیښه کې چې په کوټه ښار کې سوی لږته لږه دولس تنه وژل سوي دي او دیرش نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې انتخاباتو ته کاندید سراج ریسانی هم شامل دی. پولیسو یې دغه کس د عوامي ګوند غړی و. تر دې دمخه پاکستاني پولیسو ویلي و چې د شمالي وزیرستان په بنو ښار کې په یوه بمي برید کې څلور تنه وژل سول او تر دیرش ډیر ټپیان سول. پولیسو یې د برید هدف د پاکستان یو پخوانی وزیر او د متحده مجلس عمل لخوا د انتخاباتو کاندید اکرم خان دورانی و چې نوموړی له برید روغ وتلی دی. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا ترکیه پر پاکستان د دیرشو جنگی هلیکوپټرو د خرڅولو موافقه کړې ده. د ترکیه لخوا د دفاعي توکو د خرڅلاو تر ټولو لویه معامله ګڼل سوې ده. د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو نن راپور ورکړی دی چې د دغې موافقې له مخې باید ترکیه دغه راز لوجستیکي مواد د دې هلیکوپټرو اضافي پرزې روزنه او مهمات هم پاکستان ته ورکوي. دغه خبري اژانس د دې معاملې د ارزښت په اړه څه نه دي ویلي، خو د ترکیه نورو رسنیو یې ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ښودلی دی. پاکستان له سپتمبر راهیسې چې د امریکا متحده ایالاتو پر اسلام آباد د نږدې 1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي مرستې د بندېدو اعلان وکړ، د پوځي تجهیزاتو ترلاسه کولو د نورو لارو چارو په لټه کې دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا کوي چې پر ایران لګول سوي بندیزونه پر دغه هیواد د اقتصادي فشار لامل سوی او دې ته یې لاره هواره کړې چې معترضان وپارېږي او سړکونو ته راووځي. ډونالډ ټرمپ وایي تمه لري دغه اقتصادي درد تهران اړ باسي چې له واشنګټن سره توافق ته خړه کښېږدي. د خبرونو پای.
تاسو یې زادي رادیو ته غوښیست. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت او د ولسي جرګې امنیتي کمیسیون د ناټو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې به یې تر 2024 د کاله پورې له افغان ځواکونو سره خپلو مالي مرستو ته ادامه ورکوي. په یوه راپور کې ویل سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو ملکیانو ته هم زیان رسولی دی. د روسیې ولسمشر شای له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان د موضوع په اړه خبرې وکړي. دا هم وري چې په پاکستان کې د انتخاباتو له نږدې کېدو سره امنیتي پیښې زیاتې سوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له مخې به یې تر 2024 میلادي کاله پورې له افغان ځواکونو سره مالي مرستې کوي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره د ناټو په اوږدمهالو مرستو سره به په افغانستان او سیمه کې تروریزم مات سي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو په ځانګړې توګه د ناټو په مالي مرستو سره به افغان ځواکونه تر 2024 میلادي کال پورې په خپلو پښو د درېدو جوګه سي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادبنش د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بروکسل کې له افغان ځواکونو سره د ناټو د اوږدمهالو مالي مرستو هرکلی وکړ. هغه وایي کله چې دوی له موږ سره تر 2024 کال پورې مرستو ته دوام ورکوي د افغانستان اردو به په پښو ودرېږي. بیا موږ کولی سو چې د افغانستان په جغرافیه کې په معیاري ډول دندې ترسره کړو. کله چې دندې په ښه توګه ترسره سي تروریزم به وځپل سي او دا به د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ویاړ وي. نو په یقین موږ یې هرکلی کوو. ناټو او شریکانو یې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د ځانګړي پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ ترڅو د نړیوال تروریزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. افغان چارواکو او ناټو ویلي دي چې د ځانګړي افغان ځواکونو شمیر به 2 برابره او هوایي ځواکونه به 3 برابره زیات کړي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د اوس لپاره له 14,000 څخه زیات بهرني ځواکونه شته چې افغان امنیتي ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان له اردو سره د ناټو له تازه ژمنو هرکلی کوي، خو وایي چې د مالي مرستو په خوا کې باید د سولې لپاره هم کار وسي. د دغه کمیسیون غړي سالم محمد صالح ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو بشپړ تجهیز به د جګړې زاویه تغیر کړي.
ناټو یا بروکسل کې کومه فیصله چې کیږي باید دا جدي څارنې لاندې ونیول شي او دغه باید عملي شي چې زموږ هوایي ځواک په پښو ودرېږي، زموږ ملي اردو په پښو ودرېږي. زموږ غوښتنه نمایندګي دا ده چې زموږ اردو
ښاغلی سالی زیاتوي نړیواله ټولنه باید د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات لپاره له پوځي لارې سربیره د سولې لپاره دینی، مذهبي او سیاسي حل لارې چارې ولټوي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت او د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د ناټو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له مخې به یې تر 2024 میلادي کاله پورې له افغان ځواکونو سره خپلو مالي مرستو ته ادامه ورکوي. راپورونه وایي د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه پوځي عملیات له چهارشنبې نه وخته راهیسې په سیمه کې روان وه. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په زرمت کې دولت تر سلو زیات مخالفان هم وژل سوي دي. نور حال له پکتیا د اصیل زازي راپور کې
د زرمت ولسوالۍ د سهاکو د شمال زو د سیمې یو تن اوسیدونکي او د پیښو عین شاهد احمد شاه آزادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې پر یو کور د شوي هوایي برید له امله د کورنۍ یو لستنه غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي دي. د زیاته کړه کلیوال پرغلل څو د وژل شویو جسدونه له خاورو راوباسي، خو دوی هم تر برید لاندې راغلل او نه هتنې ووژل شو. احمد شاه زیاتوي
دغلط ہے کہ قربانی طالبان تھی سی ہو پھر قربانی بمبار ہو کر شہیدان خور رکھل پہلے سے دو کلیوار بانی بمبار ہو کو دم زلے شہیدان خاص کر خور لانی دغلط ہے نور انتخاب لا نکل صوف منڈا تھے رکھلا سب
عینی شاهد احمد شاه زیاته کړه د سهاکو په سیمه کې نور ملکی وګړي هم وژل شوي چې په هغو کې د ښوونځیو زده کوونکي هم شامل دي. لا غوښتنې سره سره بیا هم د پکتیا سیمه ییزو چارواکو نه یوازې د دغې پیښې د رد او یا تایید په تړاو څه نه دي ویلي، بلکې په زرمت کې د دوهمې شپې د ترسره شویو عملیاتو جزئیات هم له رسنیو سره نه دي شریک کړي. بلخوا د دفاع وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په زرمت کې د ترسره شویو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوال مخالفینو 105 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې او رسنیو ته ویلي چې په زرمت کې د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي چې شمېر یې تر 15 زیات دی. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ځینو دینی عالمانو د یوې غونډې په لړ کې د ولسمشر لخوا د زورواکو د زور کمولو او د هغوی د نیولو اقدام وستایه او له ولسمشر څخه یې ملاتړ څرګند کړ. روح الله انوري دې غونډې ته ورغلی و.
د کونړ دینی عالمانو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار د غونډې برخوالو ته وویل لولسمشرې څو ځله غوښتي چې باید په دولت کې دننه د دولت په بودیجه مړو شوو زورواکو او قانون ماتونکو خلاف دې اقدامات وکړي او نن چې څو تنه زورواکي او د ځمکو غاصبین نیولي د کونړ ولسونه یې ملاتړ کوي.
په بلخ کې، په جوزجان کې، په فاریاب کې، په قندار کې او په هلمند کې په دې وروستیو کې چې کوم اصلاحات رامنځته شو دا د دې ملت غږ و، دا د دې ملت د اصیلو بچو غږ و، او دا هغه قطع طریقو یا هغه بدماشانو هغه زورواکانو چې هغه نیول غوښتل یا ایشتل غوښتل د دواړو برخلیکونو سره مخامخ.
دینی عالمان وایي د دولت وسلوال مخالفینو څخه په دولت کې دننه زورواکي د حکومت لپاره ډیر خطرناک دي او که چیرته د دغو کسانو زور وبشي نو په هیواد کې امنیت ټینګېدای شي او د پرمختګ لپاره ښه زمینی برابرېدای شي. مولوی عبید الله بهاري وایي
د افغانستان د سیاست په مخ وړاندې کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په سوله کې، د افغانستان په امنیت کې مثبت رول لري. موږ او تاسو د کونړ ټول علماء کرام، ټولنې او قومي مشران داغې نه په کلکه ملاتړ کوو چې موږ رئیس جمهور ته اطمینان ورکوو چې دا زموږ ملک دی. موږ به د دې ملک د دفاع کې خپلې وینې نظرانه کوو.
د کونړ ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوی نور المعبود احساس وویل کله چې هم ولسمشر د ځمکو غاصبینو، زورواکو او نامسؤولو وسلوالو ته لاس وروړي یو شمیر کسانې د شخصي ګټو په خاطر مخالفت کوي، خو اوس ولسخه او بد پیژندلی او په دې هم پوه شوی چې ولسمشر کوم کارونه کوي د هیواد په ګټه دي او ټول ولس د زورواکو نیول او محاکمه کول غواړي.
جمهور رئیس د ملک د اصلاح د پاره د قانون په داخل کې د تغییر اواز پورته کوي. یو زورواک جګیږي او بغاوت کوي، کله په خلخ کې جګیږي، کله په قیصار کې جګیږي، کله په کندهار کې جګیږي او کله په بلزه کې. پیمان
د جلالت مآب جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی سره کاملاً د عدالت د تنفیذ پیمان ده.
هغه وای دوی ته ټول زورواکي او قانون ماتون کی او شاندی او پری یو ډول د قانون پلی کول غواړي.
چکه باغی په بلخ کې وینو باغی بنوي او په کونړ کې وینو باغی بنوي. هر زورواکي چې قانون ته سر نه ټیټي په هر قوم کې چې وي هغه باغی دی او موږ به ورته باغی وایو. باغی به وایو که به نه وایو. هر څوک چې د سلا په زور باندې په افغانستان کې د شرعي نظام نه هر طرف ته حکومت کول غواړي که په بلخ کې وي که په کندهار کې وي دا تصور دې د خپل مغز نه وباسي. نن افغانان پرونی افغانان نه دي. نن افغانان تا ته خپل اختیار نه درکوي.
له کومې ورځې چې ولسمشر د زورواکو د نیولو او خالص سلا کولو امر کړی د قیصاري په ګډون یو شمیر نیول شوي او کابل ته انتقال شوي ولس پرې خوښ دی. خو په بلخ او فاریاب کې بیا یو شمیر کسانو د ولسمشر خلاف لاریونونه پیل کړي چې په فاریاب کې لاریون کوونکو د ولایت ودانی او دولتي موټرې وسوځولې. په فاریاب کې په کومندو ځواکونو برید هم وشو چې پکې د کونړ مروري ولسوالۍ د یو ځوان سراج مامون په ګډون څو تنه ځوانان ووژل شول.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو روانه خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. په فراق کې کروندګر شکایت لري چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته بازار نه پیدا کیږي. تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت کروندګر د کرنیز توکو لپاره د بازار نشتون څخه سر ټکوي. د دې په خبرو اوس مهال په فراه کې د پیاز موسم دی او د فراه ښار کې یو جار پیاز کابو په 40 افغانۍ دی. په داسې حال کې چې مخکې په 200 افغانۍ و. د کروندګرو په خبره دوی ټول کال زیار باسي او خرڅه کوي خو وروسته دوی کرنیز حاصلات په داسې ټیټه بیه پلورل کیږي او د ګټې پر ځای تاوان کوي.
موږ خپل دوه خرواره تخم پیاز کرلی دی. صرف هم ډېر پرڅه قیمت هم هېڅ مفت دی. په 150 پیدا جار لک دلته راوخرڅوی شپږ کیلو لري اووه کیلو پیاز لري په 150 روپۍ. اوس د ایران او د پاکستان پیاز راځي په ژمي کې په موږ کیلو په 150 روپۍ دي. اوس دا بسته جالک په 150 روپۍ ورکو.
جالک میدان کې مېره مانه 5 افغان جالک 4 مانه 20 افغان میشه. دې ته وګورو دار باید نارا پیش ما خریداري کنه د صدخانه بره.
هم دې کې د فرا ولایت کرن ریاست چارواکي هم د کروندګرو د غستنځ تایید وی او وای چې ورته به پام درنه وکړي. په فرا ولایت کې د کرن ریاست رئیس عبدالرحمن متین وای سر کال کابو 3202 هکتار زمکو کې پیاز کرل شي او چې لاغینه کابو 90 ټنه پیاز په لاس راغلي. د متین په خبره دغه اسفات کابو 80 رنه نور ولایتونو لکه کابل هرات غزنی او نیمروز ته انتقالي چې 4 ټن پیاز په 4000 افغانۍ پلورل کیږي. شغل متین هم دا شن وای چې اتلن کال لپاره به د پیاز لپاره سړی خونی جوړوي چې 4 بیا ته 5 میاشه به په کې پیاز وساتل شي.
حاصلات پیاز امسال در ولایت فرا نظر به سال گذشته دو برابر گردیده. حدود 91000 تن پیاز داریم. تقریبا بیش از 80% پیاز ما صادر میشه به ولایت های همجوار، به ولایت های هرات صادر میشه، به ولایت های کابل، غزنی. ذخیره خانه های برای پیاز بسازیم که توسط از این ذخیره خانه ما میتونیم پیاز در مدت 4 یا 5 ماه نگهداری کنیم و بعد از اون که وضعیت مارکت بهتر شد ما بتونیم اون رو به بازار عرضه کنیم.
باید ولایت فرا ولایت هیواد لا کرنیز ولایتونه چې اکثر کرنیز تو کې په دغه ولایت کې کرل کیږي. خو دغه ولایت کروندګر تل د بازار د نشن څخه سر ټکوي.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصې وي.
مونږ د مېرمنې بیا هغه
مېرمنې مې حاضر رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
شپږ بجې او 19 دقیقې کیدونکې دي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو له نږدې کېدو سره امنیتي پیښې او اندېښنې زیاتې سوي دي. افراطي ګوندونه او ډلې په څه وضعیت کې دي؟ دا به د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال اسرار احمد مومند څخه واورو.
ای پی خبری اجانس لیکي په پاکستان کې دا وار د نورو وختونو پرتله ډېر سغدریزه او اورپا کې ډلې په انتخاباتي کمپاینونو کې تر سترګو کیږي. بلکې د حافظ سعید په څیر ګرځول شوی نړیوال ترهګر هم په دې کمپاینونو کې برخه اخلي. شنونکو خبرداری ورکړې چې دا کار د پاکستان ټولنه لا پسې د سغدریزې لور ته بوزي. واشنگټن میشته د اسیا سیاسي چارو پو مایکل کوګلمن وایي که څه هم ښکاري نه چې سغدریزه ډلې به په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي، خو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې په څه ډول دا ډلې د یوې سیاسي پروسې د لارې خپل ځانونه او خپلې سغدریزه نظریې جایزه ګرځوي. یاد وي چې په اپریل میاش کې امریکای د پاکستان ملی مسلم لیگ د وسلوالې ډلې لشکر طیبه څنګه وګرځوله او د بارنو ترګرو په لیست کې یې شامل کړه. د دې ډلې شریک جوړونکي د ممبئی په ترګریزه حمله تورن حافظ سعید وو. په 2008 کال تر سره شو دغه بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو. همداراز چې کله د پاکستان انتخاباتو کمیشن ملی مسلم لیگ په 25 جولای د کېدونکو انتخاباتو لپاره د یو سیاسي ګوند په توګه له رجسټر کولو انکار وکړ، نو حافظ سعید بیا خپل کاندیدان د الله اکبر تحریک په نامه د یو ګوند تر جنډې لاندې راتلونکو انتخاباتو ته ودرول. دا د حافظ سعید زړه تګلاره ده، ځکه چې کله لشکر طیبه ترهګر ډله اعلان شوه نو بیا د جماعت دعوه په نوم بله ډله جوړه کړه. د پنجاب صوبینه د پارلماني انتخاباتو کاندید محمد یعقوب شیخ په ډاګه دا خبره مني چې ملي مسلم لیگ او الله اکبر تحریک یو پارټي ده. اے پی خبری ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې خلاص مسلم لیگ نن له ډېر وخت رئیس په هیواد دننه له سیاسي اړی غړي سره مخ دی. له دې ګوند سره هم په تیر وختونو کې ځنې سغدريزه قوتونو ملاتړ درلودو، نو همدغه وجه ده چې کېدای شي اوس دغه سغدريزه قوتونه د الله اکبر تحریک لبیک او اهل سنت والجماعت په څیر له سغدريزه ګوندونو سره ودرېږي.
د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د دریم مقام لپاره د انګلستان او بلجیم ترمنځ سبا شنبه د افغانستان پر وخت د مازیګر 6:30 بجې مسابقه کیږي. د دغو مسابقو پایلوبه یا فاینل به د یکشنبه پر ورځ د کابل پر وخت 9:30 بجې د فرانسې او کرویشیا ترمنځ وسی. خان محمد کندهاری په خپل سمیت کې لیکلي، امریکا که غواړي چې افغانستان ته سوله راسي پر پاکستان دی بندیزونه ولګوي. عبدالواحد مدقق له لوګره: د لوګر په درملتونونو کې تاریخ تیر درمل په عام خرڅیږي، په د کار ده چې مخنیوی وسي. خالد له لشکرګاه لیکلي: موږ د ولسمشر څخه غواړو چې په ټول افغانستان کې د کلدارو مخنیوی وکړي. حقداد زاهد له دلارام څخه لیکلي: ولې په ننګرهار کې زیاتې حملې پر ملکي اهدافو کیږي، علت یې څه دی؟ عبد له زابل لیکلي: چارواکي د معلمانو د ماشونو په زیاتولو کې غور وکړي. او سمیع الله حلمي تندر هم ورته غوښتنه مطرح کړې، ویلي دي چې په اوسني معاش د یوه ښوونکي د کورنۍ گزاره هم نه کیږي. تصویر ازادي راډیو ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله اوري. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې هیله لري د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر غونډې وروسته د افغانستان پر موضوع ځینې پرمختګونه ولیدل سي. د روسیې رسنیو د راپور له مخې کابلوف ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع ته هم ځای ورکول سوی دی. نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه.
ټاکل سوی ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې وویني. افغانستان او سوریه د دوی د خبرو له موضوعاتو څخه دي. افغانستان ته د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وینا ولادیمیر پوتین له ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې د افغانستان موضوع هم اضافه کړې ده. کابلوف روسی ازستیا ورسپانې ته ویلي چې که ډونالډ ټرمپ لیوالتیا وښیي، پوتین به د افغانستان په اړه ورسره خبرې وکړي. کابلوف ویلي هغه راپورونه یې اورېدلي چې وایي امریکا د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ پر ارزونه غور کوي. د ویلي چې امریکا باید د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي بدله کړي. د ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په امریکا پورې تړاو لري او د یو سوله ییز جوړجاړي امکان به هغه مهال رامنځته سي چې امریکا له طالبانو سره له افغانستانه د وتلو پر مهال ویش مستقیمې خبرې وکړي. خو کابلوف دا هم ویلي چې طالبان باید وهڅول سي چې له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو سي. د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د خبرو په اجنډا کې د سوریه موضوع هم شامله ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څیړونکو له قوله لیکلي چې په دغه غونډه کې به تر ډیره د سوریې په جګړه کې د ایران د رول په اړه خبرې وسي. د سوریې د اوه کلنې جګړې پر مهال د لبناني حزب الله په ګډون د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو د سوریې له مرکزه تر لبنانه د عراق پولې ته څیرمه خپل حضور پراخ کړی دی. د ایران او روسیې په سیاسي او نظامي مرسته د سوریې ولسمشر بشار اسد د سوریې 80% خاوره بیرته تر خپل ولکه لاندې کړې ده. په سوریه کې د امریکا په نشتون کې روسیه د یوازینی قدرت په توګه مطرح شوی دی. خو امریکا او روسیه دواړه لیوالتیا لري چې په سوریه کې د خپلو ګټو په اړه ګډ کار وکړي. په داسې حال کې چې ایران او روسیه د سوریه په جګړه کې یوې خواته دي، د دوی ګټې هر وخت یو شان نه دي. په داسې حال کې چې امریکا نور نه غواړي په سوریه کې بشار اسد لواکلی رسي، تمرکز په سوریه کې د ایران رول ته اوښتی.
اسرائیل هم په دوامداره توګه ویلي چې په سوریه کې به ایران ته د دایمي حضور اجازه ور نه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس تر راپور له مخې ایران په سوریه کې شاوخوا 80,000 شیعه ملیشیا لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
کود انټرنیټ اسانتیا لري د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستي وضعیت څخه د ازادي راډیو په ویبپاڼې کې هم ځانونه خبرولی سي چې شیبه په شیبه تازه کیږي او تازه راپورونه ورباندې خپرو. دغه شیبه مو په ویبسایټ کې د سر موضوع ده چې د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناټو د غړو هیوادونو د مالی مرستو د دوام هرکلی کړی دی. بل راپور مو دا دی چې کابلوف البته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې پوتین له ټرمپ سره په خبرو کې د افغانستان موضوع هم شامله کړې ده. پر دې مسلې به په خپلو کې بحث کوي. بل راپور مودا د چینا ټوج منو وکړي چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې کیږي. د ویب سایټ ادرس مودې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی د راپورونو ترڅنګ عکسونه او ویډیوي کلیپونه هم خپروي. ساينس پوهانو د ریژد ستونزې د حل لپاره نوې حل لارې موندلې دي. په دې اړه مطلب لیسمت سروان ناوري.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریژد لپاره نوې درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز په هنتون څېړونکو وای پر موږکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګندې شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریژد ناروغي لومړی پلا په 1910 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریژد سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس هم ستاسو ځینې ثبت شوي ټلیفوني پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ده سید محمد هلمندی دا پیغام به هلمند ولایت نه درته پیژم. موږ مشکل ده دی چې کله موږ افغاني او سراب ته ورچ تاسې موږ ته مده کی نو غواړی چې موږ ته دی افغاني میدان نشته او دا حکومت دی کوم خري د سازګری وزارت دی کوم خري. یعنی دا په دې حکومت باندې د حکومت خیال نه کوم و دې په دې خاطر باندې چې کلدار وره د کلدار میدان ماته پیښی دا افغاني د ټول افغانو میدان دی په اړه سره پانی نه ورکی ولی سیستم د ټکسره اله چې زما پیغام خبر چې تر مسول شراک پر ورغو ته سلام.
السلام علیکم. ما د ننګرهار ولایت شنوار نړیکا نیولې او پیغام دا سب کوم چې د ازم شنوار ولسوالۍ کې کوم کلینیک چې دی دا داسې د پروا ډاکټران دي. موږ نن مورغړې د شپې په 2 بجې باندې مې ماشوم مورغړې او دام داخل کړل داخلي پاتشي راکړي او د ماځیګر 2 بجې پورې ته چا یو څنګه والی نه پاکړ کړی. ډاکټران په خپل مخه دی دویګانې روباټ باندې خرڅي او مریض پختنه نشي. موږ ډېر غریب ولسته چې دې داسې پختنه نشي نه ډاکټر پختنه کا او نه حکومت پختنه کا. نو دا به څه کار دی به دې چې ډېر ضرور پختنه وشي او دې پختنه ونشي دا ورته ډېر بدبختۍ سره مخ دی.
مغول خبر کوم زدا طالبان توان یو دي وربان مو کی څنګه شخوندې و کی کر مسلمانان په سام په اختر په حرام چیر کی صدر ورځ بعد بیا تی څه صدر کې شو چې بیم ته پات راوخ سی دا راس کا خوران و وشتل در به در مکر بیر کوم جنگونه و په سات شو کی خدای و دی رزي د رسول و شر می زی دا ونی سام دی لږه هم په بیا ز خدای دا شي مکو او جوړ و کی چې شو غاړ شي بغار او نه د سپیږی دا وری نه د بل دا وری نه د بل چې غواړي اخر څه درې ورځې دا میلیان وړونه و پر مخ مچول مچول دلته وخت راسو دی چې پر اواز ولا بیا کتر شو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
له همدغو پیغامونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله له سید سمی عباس نه واوري. مهرباني.
تشکر سالم.